روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا غږ د روغتیا د خبرونه ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د شروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه و چې د چهارشنبه په ورځ د حمل د میاشتې په څلرمه د توبرکولوز یا سل یا نری رنځ نړیواله ورځ وه. د عامې روغتیا وزارت دا ورځ هم ولمانځله. نو موږ نن غواړو چې په خبرونه کې د توبرکولوز یا نری رنځ یا سل د ناروغۍ په اعراضو، علایمو او مخنیوي باندې د اندرا ګاندی د روغتون د رئیس پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی صاحب سره خبرې وکړو. قدرمن اوریدونکو، ستاسو پوښتنې هم موږ غواړو چې د خبرونې په لړ کې د محترم ډاکټر صاحب یوسفزی سره مطرح کړو. هله د خبرونه تر پایه واوري. محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب، تاسو خبرونې ته شرف لاست.
سلام تاسو ته او سلام ټولو درنو اوریدونکو او تاسو همکارانو ته.
محترم ډاکټر صاحب، ستاسو څخه ډیره ډیره مننه کوم چې خبرونه ته حاضر سوالاست او ستاسو د همکاریو څخه ډیره ډیره مننه کوم. خو ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د چهارشنبه په ورځ د توبرکولوز نړیواله ورځ وه. نو د عامې روغتیا وزارت دا ورځ هم ولمانځله. موږ نن په خبرونه کې غواړو چې د توبرکولوز یا سل د ناروغۍ په اعراضو، علایمو او مخنیوي باندې خبرې وکړو. نو لومړی پوښتنه به مې دا وي چې ډاکټر صاحب، توبرکولوز یا نری رنځ څه ډول ناروغي ده او په څو ډوله ده؟ مهرباني وکړئ.
د سل ناروغۍ یا د توبرکولوز ناروغۍ یا د نری رنځ ناروغۍ دا یو مزمنه میکروبی ناروغی ده چه ده یو مشخص باکتری پو واسطه ده، مشخص جراسیم پو واسطه چه ده مایکو باکتریم توبرکولوزس پا نامیاده گی ده اغا پو واسطه من سرازی ده. توبرکولوز که ده شی چه ده بدن پا طول و عذاو گی من سراشی اتا ده چه د سږو نه نیولی تر دماغ او د دماغ نیولی تر بډوري او د بډورو نه نیولی تر کولمو، یعنی د حتی هډوکي هم کیدای شي چې د توبرکولوز په ناروغۍ اخته شي. نو مهمه دا ده چې د نورو اعضاو توبرکولوز او د سرایت له نردانه ډېر خطرناکه نه دي. یګانه ډول چې یوازینی ډول چې ډېر خطرناکه دی او شدید ساری دی هغه د سږو توبرکولوز دی، د سږو هغه خلاص توبرکولوز دی چې موږ ورته پلمونری ټی بي وایو، چې په هغې کې هم موږ بیا مثبت یا سپوټم پازیټیو چې ورته وایي، یعنی بلغم کې د توبرکولوز هغه باکتری محیط ته خارجېږي او هغه رقم چې په بلغم کې بیا د توبرکولوز باکتری نه خارجېږي. نو زه داسې ویلی شم چې توبرکولوز که موږ ووایو چې په عمومي شکل په دوه ډولو وویشو، چې یو یې هغه اوپن کیس دی چې په هغې کې دغه د توبرکولوز باکتری یا جراثیم د بلغم سره محیط ته خارجېږي، چې دا کیدای شي چې نور اشخاص په دې مرض مبتلا کړي. او بل کلوز توبرکولوز دی چې په هغې کې کیدای شي چې دا شکل هم په سږو کې وي او هم په نورو اعضاو کې، اکثرا په کلوز شکل دی.
بله بله. نو موږ براسو محترم ډاکټر صاحب، هغه اوپن شکل ته د توبرکولوز چې د سږو توبرکولوز دی، دا به ودې پر دې باندې به خبرې وکړو. ولې زموږ اکثره خلک په سل ناروغۍ باندې چې اخته یې
دوی د سوجو یا د ټوخي وو د دې څخه ډیر شکایت کوي. نو چې تاسو ویل چې توبرکلوز یا نری رنګ چې یو ډیر مهمه ناروغي ده، او نن ورځ ډاکټر صاحب د افغانستان په اکثره سیمو کې هم دا ناروغي موجوده ده، او که څنګه؟
بله، دا ناروغي تقریبا افغانستان په ټولو مناطقو کې، خصوصا په لر پرتو او ناامنو مناطقو کې چې هلته د صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او هلته چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د خلکو د ژوند کچه ډیره ټیټه ده، د خلکو تغذیه حالت ښه نه دی، په هغه مناطقو کې دا ناروغي ډیره زیاته ده. نو حتی د دې کچه تقریبا نن چې ما ارقام ولیدل د دې مرض نه، یعنی دغه د توبرکلوز د مرض له کبله د وفیاتو کچه تقریبا د کورونا د وفیاتو نه ډیره زیاته لوړه، څو چنده لوړه وسکه. نو دې نه معلومیږي چې تقریبا د لس زرو تنو شاوخوا تناسه کال د توبرکلوز له کبله خلق په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی.
علت یې راته ویلی چې ډاکټر صاحب چې دا ولي؟
خو لوی لامل دا ده چې په خپله توبرکلوز ډېره خطرناکه ناروغي ده، او په زمن کې د خلکو ما مخکې درته وویل چې لاسرسی صحي خدماتو ته کم ده، او خلک چې صحي خدماتو ته او یا ډاکټر ته او یا کلینیک او صحي مرکز ته مراجعه کوي، هغه په ډېره آخري مراحلو کې مراجعه کوي چې بیا د هغه وخت په هغه وخت کې د تداوي امکانات یې نسبتا کم وي، او تر څو چې تداوي خپله نتیجه ورکوي نو شخص خپل ژوند له لاسه ورکړی. او په زمن کې د دې توبرکلوز هغه مقاوم د دوا په مقابل کې مقاوم توبرکلوز واقع ده، هم شته چې بیا اکثرا دغه عادي دواوې پرې تاثیر نه کوي.
بله، توبرکلوز څه ډول اعراض او علائم لري؟ خصوصا هغه توبرکلوز چې د سوجو توبرکلوز دی، او د یو انسان څخه بل انسان ته په څه ډول سرایت کوي یا انتقالیږي؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د توبرکلوز هغه ډېر عمده اعراض او علائم چې دي، هغه اول کې خفیفه تبه ده چې موږ ورته سب فبرایل فبر وایو، یعنی ډېره شدیده تبه نه ده او خفیفه تبه ده، خصوصا دا د شپې لخوا د خولو سره یو ځای وي، او په زمن کې بې اشتهایی کسالت د هډوکو او د ځان او د عضلاتو درد د وزن له لاسه ورکول د کار د قدرت له منځه تلل، یعنی دغه مریض خپل هغه د کار د کولو توان له لاسه ورکوي، او په زمن کې وروسته بیا هغه مشخص اعراض او علائم چې هغه ټوخی دی دا پیدا کیږي، او که چېرته هغه په اصطلاح اخلاص توبرکلوز وي چې د بلغم تر څنګ په بلغم کې وینه راځي، او په دغه وینه کې کیدای شي چې که چېرته دا مستقیما تر مایکروسکوپ لاندې وروسته د هغه مشخصه تلوین او رنګ کولو د توبرکلوز یا دغه نری رنس هغه جراثیم مشخص جراثیم چې کوم دی هغه لیدل کیږي او تشخیصیږي. هغه مهمې نښې نښانې چې ما مخکې عرض کړه د دوی تر څنګ نور کیدای شي چې که مرض په سږو کې وي، هماغه ټوخی دی او بلغمدار ټوخی دی چې د بلغم تر څنګ کیدای شي چې په بلغم کې وینه وي، او دغه بلغم مقدار د سهار لخوا نسبتا ډېر وي.
بله،
او که دا مرض په نورو اعضاو کې وي، مثلا په هډوکو کې وي، هغه خپل مشخص اعراض لري، که په بډولو کې وي مثلا د وینه لرونکې ادرار خارجیدل لکه په کلمو کې وی هغه د نس مشخص اراز ولایم او حتی که په دماغ کې وی په خپل دماغي اراز ولایم ورکول شي خو هغه ډیر برجسته شکل یا ډیر هغه عام شکل چې هغه د څو توبرکلوز چې اراز ولایم باندې کې پلان ډول تاسو ته
ډېره مننه. او د یو انسان څخه بل انسان ته څه ډول انتقالي دا سیاسه رایت کولی شي؟
دغه هغه اوپن کیس هغه خلاص توبرکلوز هغه چې د ټوخي سره بلغم خارجېږي او په بلغم کې وینه ده او په همدغه بلغم کې د توبرکلوز هغه جراثیم محیط ته خارجېږي او کله کله کېدای شي د ټوخي له کبله مستقیما جراثیم د یو شخص نه بل شخص ته د هوایي قطراتو په واسطه انتقال شي او یا هم د همغه بلغم سره په تماس کې راتلو سره جراثیم بل شخص ته انتقال کړي او هغه هم په مرض اخته شي.
بله ډیره مننه. محترم اوریدونکو ته باید ووایو چې نن په خپرونه کې موږ د ټی بي یا د سل یا توبرکلوز چې بولې په دې باره کې موږ تاسو سره خبرې کوو او محترم پروفیسر صاحب نورالحق یوسفزی چې د اندرا غاندي د روغتون رئیس دی زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ درنو اوریدونکو چې خپرونه تر پایه واوري. محترم پروفیسر صاحب، که راته ووایئ چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي په کوم عمر کسانو کې ډیر وي؟
د توبرکلوز یا نری رنځ مرض په ټولو سنونو کې زیات واقع کیږي، خصوصا د ماشومتوب او په کاهلو کسانو کې. هغه خلک چې عمرونه یې نسبتا زیات دي په هغوی کې زیات تصادف کیږي او په همدې سنونو کې ډېر خطرناکه دی. یعنی کیدای شي چې په هر سن کې انسانان په دې ناروغي اخته شي، خو په ماشومتوب کې او همدارنګه په لوړ عمر لرونکو خلکو کې دا زیات تصادف کیږي او په همدغه سنونو کې اکثرا دا په خطرناکه شکلو کیدای شي سسایل وکړي.
بله، راوس ماشومانو ته چې په ماشومانو کې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او ولې پیدا کیږي؟
کله چې اول خو ماشومان کچېرته بنګه د دې ناروغۍ مقابل کې شه د ولادت وروسته په اول ورځ باید دا ماشومان واکسین شي. که چېرته دوی واکسین شي نو چانس د ده شته چې دا ماشومان د دې مرض په مقابل کې معاف شي یا په دې مرض اخته نه شي. خو که چېرته ماشومانو ته واکسین ونه کړي نو دا ماشومان کیدای شي چې د توبرکلوز د مریض سره د تماس په صورت کې په دې ناروغي اخته شي، چې په ماشومانو کې دغه ناروغي کېدای شي چې خپل مشخص اراز و علایم ولري. خوشبختانه چې په ماشومانو کې دا ناروغي که چېرته تصادف هم شي هغه ماشوم کېدای شي چې مصاب شي، ولی په ماشومانو کې اکثرا اوپن کیس توبرکلوز منځته نه راځي. یعنی د ماشومانو دغه توبرکلوز که په سږو کې هم دی هغه د پرایمري کمپلکس په شکل او یا هم د سږو اوبو نیول دی چې موږ ورته توبرکلوز پلورل انفیوژن وایو، یا د دغه یو جافت دی چې د سږو د سینې د دیوال تر منځ هلته په کافي اندازه مایات جمیږي، دته موږ پلورل انفیوژن وایو، د دې رقم توبرکلوز سبب شي. او په ماشومانو کې بدبختانه چې د توبرکلوز یو وژونکی شکل زیات تصادف کیږي، چې هغه ته موږ توبرکلوزیک مننجایټس وایو، یا د دماغ توبرکلوز، چې هغه که په وخت تشخیص نه شي اکثرا ډېر شدید اثر کوي. د مړینې کچه په دې ناروغانو کې ډېر لوړ دی او که چېرته دا ماشومان د مړینې نه په اصطلاح بچ هم شي اکثرا د معلولیتونو سبب کیږي.
بله، محترم ډاکټر صاحب، د خبرونې په دې برخه کې به د اوریدونکو ستونزې او سوالونه واورو، بیا به پاتې خبرونې ته دوام ورکړو.
تقریبا شل کاله د دې مرض شکایت وکړ. ترې ودرېره هاته پرې موځغله ولا چې د ډاکټرانو سره نو سره خلاصې دي چې هغه په ډاکټرانو هغه قابلیت د ډاکټرانو کوزم ورسنه پر سې دي کچېرې مثال نو صدر توام خو مشکلات کېر ول شلو کارو صحابه ده ټول سکارو صحابه ده بعد د ډاکټر سره مثال مشوره وکړه هغه توام خو چې جاري کړ درې کارو څلو کارو مکمل ځای علاج وسو خو الحمدلله هغه مور مې ته صحیح پدې خو لیکن هغه نه جوړې د دې هاته پرې کړ دا و چې پنځه یا پیسې د خدمت یو پنځه پیسې د بوجود لري زایو کلی ماشوم بچی د مثال شیو کال یو مرد یعنی دا د پرمیش څخه یاد کنزو مې څخه را پدې خو باندې د نسنا سینا جوړی زیات ده او بالکل دا څنګه چې مثال کله کله دی ویلو علامې ورسره ښکارا سي نو کله دې د پاره تاسو ته یو مشوره ورشه چې هغه موږ دې د پاره پدې کلیواله سیمه کې په بازارې سیمه کې مشه شو کوم شو د کلیواله سیمه خالي
محترم ډاکټر صاحب ستاسو یو کور ودان اوریدونکو پوښتنې پرې ایښي وې چې لکه څنګه چې تاسو مخکې هم واورېدل دا اوریدونکو پوښتنې چې یو ویلي و چې زموږ په کلي کې اوس له نیکه مرغه د پخوا په پرتله اوس د توبرکولوز یا سل یا نری رنځ ناروغي تر پخوا کمه شوې ده او بل یې ویلي دي چې دوی یوه ماشومه لري چې د یوه کال ده هغه هم په نسناستي ناروغي باندې اخته ده دوی وایي چې بېخي د ماشومې په هغه مواد غیطه کې دوی بلغم وینه ډېره ویني نو که څه هم د موضوع څخه د باندې پوښتنه ده ډاکټر صاحب خو بیا هم دوی تلیفون کړی وي او پوښتنه یې کړې ده نو که مهرباني وکړي ډاکټر صاحب تاسو د دغه ماشوم چې دوی بلغم لري او وینه ورسره لري که دغه ته جواب ورکړي بیا به د خبرونې پاتې برخه تراسو
سبب بکتریاوی وی یا جراثیمونه وی او یا پرازیتونه وی لکه امی جاردیا او داسې نور نو هغه سالات چې دی هغه پیچش چې د باکتریا په واسطه ماسته راځي هغه ډېر خطرناکه دی او اکثرا دومره وخت ماشوم ته نه ورکوي چې اصطلاح مزمن شي اکثرا هغه ډېر وخیم شکل دی او کیدای شي چې که په وخت و زمان زر تر زره اقدام ونه شي د ماشوم د ضایع کیدلو سبب شي خو دا چې لږ دوامداره پاتې شوی دی کیدای شي چې دا پارازیتیک شکل وی چې موږ ورته د امیبا یا جاردیا له کبله فکر کوو نو دا ډېر خطرناک نه دی که چېرته مشخصا د دې مواد غایطه په یو لابراتوار کې معاینه شي او د نتیجې سره سم د متخصص ډاکټر په واسطه تداوي شي ډېر زر دا مرض تداوي کېږي او ډېر ښه ده چې د تداوي تر څنګ مشخص پریزونه هم د نظر ونیول شي چې هغه عبارت دی د پاکو اوبو ورکول یا همدارنګه دغه د سبزیجاتو د پاکو سبزیجاتو ورکړه همدارنګه میوجات که چېرته ورکول کېږي هغه باید پاک وي او ټوله غذاوې چې ورکول کېږي هغه باید نرم او بلند وي نو د دوی دغه مشخص تداوي لپاره ډېر ښه ده چې مواد غایطه باید په لابراتوار کې معاینه شي تشخیص شي او مشخصه تداوي ورته شروع شي
کورمودن ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب بیا هم موږ د خبرونې په دې لړ کې چې د توبرکولوز یا نری رنځ په ناروغۍ په باره کې خبرې کوو نو راوسو د توبرکولوز یا نری رنځ یا سل د ناروغۍ و تشخیص ته چې تشخیص یې باید هم په لویانو او هم په ماشومانو کې په څه ډول کېږي ډاکټر صاحب
لکه چې مخکې موږ تاسو په تفسیره وکړه د نری رنځ هغه اصلي او عمده شکل چې ده هغه د سږو د اکسری او یا د سږو یا د سینې د اکس په واسطه تشخیص کېږي چې د دغه تر څنګ د تثبیت لپاره مونږ کېدای شي چې د نورو متمه معایناتو چې هغه د وینې معاینه ده هغه مثلا په پوستکي کې د پوستکي مشخص هلته یو مواد زرقېږي چې مونږ ورته توبرکولین ټسټ وایو د هغه په واسطه او د وینې د معایناتو په واسطه دا دا مرض کېدای شي چې تشخیص شي. اول بیا تکرارو اول تاریخچه ده تاریخچه په دې معنا چې پوښتنه کېږي چې دا د دې اعراض و علایم څنګه شروع شو د همغه تاریخچه اعراض و علایم او دا چې دغه شخص مخکې واکسین شوی و که نه و شوی او ورپسې د فزیکي معاینات چې مونږ هغه مشخص معاینات لرو او د فزیکي معایناتو نه وروسته بیا لابراتواري معاینات او اکسرې دی د دغه ټولو تخنیکونو په واسطه مونږ کولی شو چې دا مرض هغه نهایي تشخیص ته ورسیږي.
او بل محترم ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې تاسو ویل په ماشومان کې خوشبختانه د توبرکلوز ناروغي په اصطلاح دونه هم نه ده، خو که چیرې واکسین سوي وي ماشومان خو هغو کې بیخي یعنی کمه یې چې باید واکسین سي په دې برخه کې چې او که چیرې یو ماشوم په توبرکلوز اخته سي د دوی تشخیص څنګه کېدی سي؟
په ماشومانو کې ما مخکې وویل چې په دوی کې هغه خلاص توبرکلوز نشته نو د دوی دغه بلغم معاینه کول امکان نه لري. د دوی هغه مشخص تشخیص بیا همغه د ماشوم نه د تاریخچه اخیستل دي چې دوی د توبرکلوز د مریض سره په تماس کې شوي دي که نه، د دوی په فامیل کې د توبرکلوز واقع وه که نه وه، او که چېرته د توبرکلوز واقع د دوی په کور او په نږدې خلکو کې چې ماشوم ورسره ډېر په تماس کې دی مثبت کیس موجود وي، دا خپله یو ډېره مهمه نښه ده. بل ډېر مهمه خبر د ماشومانو بې اشتهایي، کسالت، د دوامداره وزن بایلل، د شپې لخوا تبه، همغه تحرک یا د شپې لخوا خولي دي. په زمن کې په دې ماشومانو کې کېدای شي چې په مختلف شکل په مختلفو درجو ټوخی موجود وي، او همدارنګه د اکسرې او د توبرکولین ټیسټ په واسطه کېدای شي چې د ماشومانو توبرکلوز هم مشخص او تشخیص شي.
ډېره له کورمودان محترم ډاکټر صاحب، بیا هم که یو څوک په توبرکلوز باندې اخته وي او کورنۍ د ناروغ سره باید څه ډول مرسته وکړي او څه ډول فرضاً د دوی ساتنه وکړي، او همدغه راز ستاسې وروستی پیغام په خپرونه کې که تاسې راته ووایاست او هېوادوالو ته څه وروستی پیغام لري، البته د دغې ناروغۍ چې د سل ناروغي ده په دې برخه کې، نو خپرونه به په همدې سره پای ته ورسوم.
که چېرته مونږ خدای نخواسته په فامیل کې د توبرکلوز مرض لرو که او دا توبرکلوز مریض هم مثلا اوپن کیس ده، دا ډېر مهمه ده چې په اوله کې دا باید تجرید شي او په خپله د ده دغه د بلغم د دفن لپاره باید امکانات وسنجول شي، او په اوله کې تر څو چې د ده دا اوپن کیس مثلا په یو میاشت نه نیولې تر درې میاشتو پورې کېدای شي چې په مونږ معاصره تداویو ته شروع کړي، دا اوپن کیس کېدای شي چې په کلوز کیس تبدیل شي، او خپل د یوې میاشتې نه وروسته یا نهایت هم د درې میاشتو نه وروسته دا کېدای شي چې په عادي شکل په محیط کې اوسي او خپل هغه رژیم د تداوی منظم واخلي. بل مهمه خبر دا ده چې دغه مریضانو ته مونږ باید مشخص هغه غذایي رژیم چې هغه په کافي اندازه پروتینی مواد ولري، مثلا غوښه، هګۍ، شیدې، لوبیا، نخود، سبزیجات، ترکاری، میوې، دا ورته په کافي اندازه تهیه کړو تر څو د دوی د وجود مقاومت ښه شي او زر تر زره ورغېږي. بل مهمه خبره د تداوی هغه تکمیل ده چې نظر په شدت د مرض د شپږ میاشتو نه نیولې تر حتی اتلس میاشتو پورې باید دوی منظم خپل تداوی وکړي. بل د دې مرض وقایه ډیره مهمه ده چې موږ دا مرض کېدای شي چې وقایه کړو او وقایه هغه ښه لاره هم دغه ده چې خپل ماشومانو ته په اوله ورځ باید د دې مرض په مقابل کې واکسین وکړو.
کورمادان ډېره ډېره مننه محترم پروفیسر نورالحق یوسف صاحب د اندرا ګاندی د روغتون رئیس، ستاسو د همکاري څخه، ستاسو د معلوماتو څخه یو نړۍ مننه. قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره موږ د خبرونه پای ته رسوو. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
وانجلې څنګه شوې؟ تیار شوې کنه؟
دغه ته تیارې کومه نه
وسنه انجینې خو په ډیره رایش نه مړیږي.
دغه دانه تیار شوم.
ډیره رایش مکوه، دماغ پوستکی به دی وشړوي.
رایش مې نه دی کړی نه جانې، جامې بدلې کړې.
زه چې نا وخت نه سي
انې کدی ما مانی نه بوزو. په دې عمر کې څوک د ګوزان واکسین نه کوي. هر ورځ په رادیو کې نه اوري چې وای لپینځو کلونو وړو ماشومان ته د ګوزان واکسین ورکول کیږي.
د رادیو په خبرو پسې ما ګرځه.
انه غټانه ته خو ګټه نه لري، نو ځکه یې نه ورته کوي.
څنګه ګټه نه ورته کوي؟
خو په غټانو باندې میکروب تاثیر نه کوي.
نو هغه چې تاسو خلک ځي ولی په خوله کې څاسکي ورچوي؟
هغه د دې لپاره ورته کوي چې په کلمو کې د ګوزان ویروس وي، چې هلته لمانځه لاړ شي او هلته پاج کې نور خلکو ته ورنشي.
خانو کم دا اوس مې په کلمو کې وي، څنګه کیږي؟ په ګوزان مې وهي؟
په ګوزان دی نه وهم، تر کلینیکا تک مې در باندې نه لوريږي.
ته دې ما هم مکوه، زه تلای سم.
وانه تا بل کوم غر سره لیدلای چې د ګوزان واکسین ورته کړی وي؟
قیمته ده یار، چاته یې کوي نه؟
نو ماشومان ته یې ولی مفت کوي؟ لا چې کلی په کلی ورپسې ګرځي.
څه خبره؟
هغه د دې لپاره چې د ماشومان وجود کمزوری وي. کله چې د ګوزان ویروسي وجود ته داخل شي نو فعالیت کوي او ژر د ماشوم مغز ته ځان رسوي او ماشوم ګوزان وهي.
ولی زه تا ته قوي ښکارم، له ځایه پورته کېدای نسم. نه مې ویني چې هر وخت مې ساړه وهي. اوس له ماشومانو نم ډېره کمزوري شوي یم.
ځان به کمزوری درته ښکاري، خو د ګوزان د ویروس زور در باندې نه رسیږي.
دغسې مه وایه چې ساړه مې وهي، د ریزش زور را باندې رسیږي. نو د ګوزان خو زور را باندې رسیږي چې رسیږي.
ته خو خپلې خبرې تکلاکی، خو به وګورې چې نه واکسین در باندې وکړي او نه هم کومه بله دوا درکړي.
په پلار خو به یې وکړم، د حکومت واکسین دی، څه د پلار له کوره خو یې نه ده راوړی.
نو حکومت خو ورته ویلي چې له پنځو کلونو په وړو ماشومانو یې وکړي.
دا دی وایي. خپله به یې ته وایي چې په خوله کې به نه وي اچولی.
زه خو وایم چې نه به وي اچولی، ځکه چې ګټه نه ورته کوي.
دا خو ته وایي، داسې ځو د درواغو کلینیکونه دي اوس به بند وي.
راځه چې دومره ورخطا یې.
ډاکټر لوري، زه د ګوزان نه ډېره ډارېږم او زموږ په وخت کې واکسین نه و چې چا په خوله کې راچولی وای.
زه شکر ده ته خو ګوزان شوی نه یې، اوس یې څه غم کوي؟
ویرېږم لوري چې له دې وروسته مې ګوزان ونه وهي او چې په دې تېر عمر د خلکو د اوږو بار نه سم. ګوزان ډېر بد شی دی. د موږ په کلي کې یې یوه ښځه وهلې وه، ټول عمر یې په څښېدو تېر کړ. هم د دې عمر په ضرور و او هم یې ټوله کورنۍ ورزره زره چاودې وه. خدای دې اجر ورکړي، ډېرې سختۍ یې تېرې کړې.
رښتیا وایې ترورې، ګوزان ډېره بده ناروغي ده.
علاج یې نه کېږي؟
نه، چې یو ځل څوک ګوزان ووهي بیا یې نو علاج نه کېږي. دا همدې لپاره یې دنیاوال په واکسین تاکید کوي او ډېرو لګښتونو سره غواړي چې د دغه ناروغۍ ویروس ختم کړي.
خدای دې ښه در سره وکړي چې ورک شي، خو خلک به تی نه بېغمه سي.
هو لګیا دي، کوشش کوي.
ډاکټر صاحب، انیم د واکسین لپاره راغلې ده، وایي زم چې د ګوزان واکسین راته وکړي.
ډاکټر لورې، له ګوزان نه ډېره ډارېږم، ښه ډېر څاسکي مې په خوله کې راواچوه او که نه وي ټول بوتل مې په خوله کې راخالي کړه چې دا زړه مې آرامه سي.
وا ترورې، تا ته واکسین هیڅ ګټه نه کوي. دا خو له پنځو کلونو کمو ماشومانو ته کیږي.
هغه هڅه چې اجیان زی ولی په خوله کې د ګزان څاڅکی ورچوي هغه هم